د مینه پیغام.
نوې امید
زما په کوم ملګرو مستاسو ته پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې نوې امید.
پدې کې به تاسو زموږ خويندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
سشبانی مونږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خزو نه اورو. تاسو کې دې شي سو
سلیم خان رورا ولی تا ته خزې سخ کاری ستا سخ خیال دی خزې ولی خیاری خبرې نشي کولې سو.
اوه خورې ته خو خپه شوې دا خو ما تا سره ټوکی کولې. مونږ ټول ته معلومه ده چې خزې ډېرې عقلمندې او خیاری تای پاک خزو لهم لکه سړو پشان حکمت او اخیارتیا ور کړی دا.
مونږ به صرف خبریا طریقې کو او کو خپل اوریدونکو ته پروگرام هم وړاندې کو.
زما ګران اوریدونکو راځي چې اوس مونږ نوې امید پروگرامونو سلسله کې یو خپل شان پروگرام وورو.
زما ګران ملګرو السلام علیکم. نوې امید پروگرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زمون د طرف نه سلامونه قبول کړي او هیله لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یی.
زما خوږو ملګرو زما د طرف نم سلامونه قبول کړي. مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو زمونږ دا پروګرام اورئ او د دینه ډیر څه زده کوئ. نن به مونږ په یو نوی موضوع باندې خبرې اترې کوو او زما یقین دی چې دا خبرې به مونږ تاسو ډیر خوښ شي.
زما ملګرو نن به مونږ د خوراک په باره کې خبرې کوو. هما دا راته وایا چې ته ښه خوراک کې او که نه.
او ملکې زما خواږه سیزونه ډیر خوښ دي.
نه هما زما په خیال ته زما په سوال باندې پوه نه شوې. زه د ښه خوراکونو په باره کې خبرې کوم کوم چې ستا بدن صحتمند ساتي. په دې خوراکونو کې مټیانې او خواږه سیزونه نه دي شامل. که چېرې مونږ د فیصل ورور نه تپوس وکړو چې آیا ویټامین او طاقت په خوږو سیزونو کې شته، نو یقینا چې د جواب به وي نه.
ملکې ستا خبره بالکل صحیح ده. نو بیا راځه چې د فیصل ورور نه یو څو خبرې اترې وورو. هغه به مونږ ته وایي چې مونږ ته د طاقتورو او د ویټامین نه ډکو خوراکونو ضرورت ولې دی.
فیصل وروره مونږ تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو ډیره مننه چې تاسو دې پروګرام ته راغلی.
زما خویندو ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته زه راوبللم. زما ګرانو ملګرو دا خبره یاد ساتئ چې زمونږ بدنونه لکه د یو کور په شان دي. مونږ ته معلومه ده چې په بعضې خوراکونو کې پروټین وي کم چې زمونږ په بدن کې د خښتو په شان کار کوي. پروټین لکه د سیمټو، خښتو، لرګو یا د اوسپنې په شان دي یا د هغو موادو په شان دي کم چې په کور جوړولو کې استعمالیږي. نو زما ملګرو دا خبره یاد ساتئ چې مونږ ټولو ته د پروټینو ضرورت دی. خو زما ملګرو دا خبره هم یاد ساتئ چې امیدوارو خزو ماشومانانو او پیوسکونکو وړو ته خاص طور باندې د پروټین نه ډکو خوراکونو ضرورت وي. دا ځکه چې د دوی وجود زیاته وده کوي. نو په دې وجه ورته د طاقتورو خوراکونو ضرورت وي. د پروټینو نه ډک یو څو خوراکونه دا دي: چرګان، میان، غوښه، لوبیا، دالونه، اګۍ او پی. نو زما ملګرو زه به تاسو ته دا ویم چې مثال په تور تاسو یو کور جوړوئ، کیدای شي تاسو سره د کور جوړولو دپاره خښتې او لرګي وي. خو د دې نه علاوه تاسو ته تا د نورو سیزونو هم ضرورت وي. تاسو ته تا د سیمټو، میخونو، دروازو او کړکو هم ضرورت وي. دې سره به ستاسو کور مضبوط وي او دې سره به ستاسو کور مکمل شي. خالي ځایونه به بند شي، باران بدن نه راځي او نه بنور دن ناراضی. نو هم په دې طریقه خوراک مونږلا ویټامین او مدنیات راکوي، یعنی طاقت راکوي. په هر یو خوراک کې مختلف قسمه طاقت موجود وي او دا زمونږ د بدن مدد کوي چې ښه طریقې سره کار وکړي او مونږ د مختلف قسمه بیمارونو بچ ساتي. به هر حال په ټولو خوراکونو کې ویټامین او مدنیات موجود وي. میوې او سبزیان خو ډېرې اهم دي ځکه چې په دې کې ویټامین او مدنیات زیات وي او د هر یو ویټامین او مدنیاتو خپل خپل کار وي. په دې کې بعضې د هډوکو او غاښونو مضبوطولو کې مدد کوي. بعضې په زخمونو روغېدو کې او بازی په وینی جوړولو کې مدد ور کوي. زما ملګرو دا خبرم ډیره اهم ده، خوراک زموږ صحتمند ساتلو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. مختلف قسمه خوراکونه زموږ په بدن کې مختلف قسمه کار کوي، نو دا ښه ده چې موږ مختلف قسمه خوراکونه وکو. او دې سره سره غوښه او ډوډۍ هم خوړل پکار دي، او پکار دي چې روزانه سنا سمېوي او سبزیانی وخورو، نو دې سره به موږ صحتمند یو او د بیمارو د حملو د پاره به تیار یو. نو زما ملګرو دا یو څو خبرې وې چې ما تاسو ته د خوراک په باره کې وکړې، کمی چې د صحت د پاره ډېرې ضروری وي.
ډېره مننه فیصل ارورا، تاسو خو ډېرې ښکلې خبرې وکړې. زما ملګرو یاد ساتئ، الله پاک ته معلومه ده چې زموږ د پاره سخه دي. زه غواړم چې تاسو ته خپل زوی کې سوکم. کله چې زما زوی د 5 هفتو نو دا غي یو لوی اپریشن کې دووالو، ځکه چې دا غ تریخي خراب شوی وو او ډاکټرانو ویلیو چې دا به تل ریکو. او دا زما د پاره یو ډیر ګران وخت وو، ځکه چې زما د پلارم د پیپړو کینسر وو او شپږ میاشتې پس بیا هغه وفات شو.
خو ما کله کله مونږ ډیرو ګرانو حالاتو ته مخامخ کیږو، خو مونږ له امید بیلل نه دی پکار.
خو ملکی تا ته پته ده چې هغه وخت ما سو کړل، ما خدای پاک ته ډیر جړه فریاد کولو، ځکه چې ما هیڅ امید نه لرلو. ما د خدای پاک نه سوال وکړو چې هغه مونږ له دې ماشوم په شکل کې برکت راکو، او هغه دومره په کم عمر کې په داسې ناروغۍ کې راګیر شو. دغه شان ما د خپل ایمان او د عمل په باره کې سوالونه شروع کړل. ما خپل ځان مجرم محسوس کو، او ما دا سوچ کولو کې دې شي زما د ګناهونو په وجا زما د زوی دمره په تکلیف کې دی. نو دا اپریشن نه یوش په مخ کې ما خپل زوی مالی خدای پاک ته وسپارلو. او خدای پاک باندې ایمان لرلو سره زه د دې جوګه شوم چې هغه شپه په ما تیره شوه. نو بل ورځ دا اپریشن نه مخکې ما د خدای پاک حضوری محسوس کا، او د خدای پاک سلامتی مې د ځان سره محسوس کا. او چې کله زما د زوی اپریشن شو او هغه را بهر کو، نو هغه ډیر ور کوټه او کمزور و. زه به هغه وینه هیڅکله هیره نه کوم کومه چې زما د زوی په خېټه باندې وا او پټۍ تې تو وې. کله چې ما هغه په داسې حال کې ولیدو نو ډیر تکلیف راته میلو شو او زما د زړه نه وینې بېدې. خو زما ملګرو یقین وکي الله پاک هغه بچ کو، او کله چې مونږ د اسپیتال نه رخصت کو نو بیا ما هغه ته مسلې وي. مونږ به هغه اسپیتال ته بوتلو او د هغه علاج هم جاری ساتلیو. سو سو ځله زما په زړه کې دا خواهش راغلی و که چېرې ما د هغه دا بیماری اغستې شوه نو ما به داسې کړي وو.
واقعي چې د یو مور په تور دا ستا د پاره ډیر ګران وخت و، خو ما دا راته وایه چې بیا سو شو.
هغه وخت زما ژوند د شکونو او فکرونو نه ډک شو، خو بیا ما په خدای یقین ساتلو. ما کلام مقدس لوستو او هغه خلکو سره به ملاوېدم چاچی به په الله پاک ایمان لرلو. هغه به د تسلۍ نه ډکو خبرو او د واګانو سره زمونږ ډیر زیات مدد کولو. خو بیا ما ته خپل ځان مجرم او کمزور ښکارېدو، او دا احساسات دومره زیات شول چې بیا به هر وخت ما صرف د دې په باره کې سوچ کولو. ما خپل ټول کارونه پریښودل، او ما به نه غوښتل چې دې په باره کې چا سره خبرې وکم. خو زما ملګرو تاسو ته پته ده چې ما هغه ټول هر څه دپاره د الله پاک شکر وکړو، څه سره چې هغه زما مدد وکړو. یو ورځ زه د نورو ملګرو سره په عبادت کې شریک شوم، او هلته ما دا محسوس کړل چې زه خپل ژوند سره څه کوم. ما ته معلومه شوه چې ما څه کړي دي. ما د خدای پاک خلاف بغاوت کولو، او خدای پاک سره مې جنگ کولو. په خپل زړه کې زه د خدای پاک د اختیار او د هغه بادشاهۍ قبلولو کې ناکامه شوی وم. هغه د ټول هر څه خالق دی، او څه چې هغه غواړي نو هغه کولی شي. زما ملګرو زه په دې پېژندلو کې ناکامه شوی وم چې د هغه نه ختمېدونکې مینه د خپل ځان او د خپل زوی دپاره ووینم. ما ته هغه وخت یاد دی کله چې ما ته معلومه شوه چې ما له خپل ټول اختیار او حالات الله پاک ته سپارل دي. نو هم هغه وخت ما دعا وکړه. ما خپل ځان او زوی او خپله ټوله کورنۍ الله پاک ته وسپارله. ما د الله پاک نه د دې دپاره بخښنه وغوښته
چې ما په خپل ژوند کې د اغا عظیمه منصوبه نه وکبوله کړې.
ډېر ښه هما، تا خو ډېر ښه کار کړو، همیشه موږ لوم داسې کول پکار دی.
ملکې، د دې نه پس ما ته یو ناشنا سلامتی ملو شوا. ما کلم مخکې داسې نو محسوس کړي. ما د ډېر خوشحالۍ نه جړل، خو دا جړه د اغا بوج او د کید نه آزادېدو د پاره وا کم چې ما په خپل سر وړو. زما ټوله یره، ټوله غصه، ټول بغاوت او شکونه ختم شول. نن زما یو نوی ژوند دی. زما ژوند د فضل، رحم او د مالی خدای پاک د وفادارۍ نه ډک دی. او دا خبره رښتیا ده چې اوس هم تکلیفونه او پریشانۍ شته. زما خو دا خواهش دی چې دا تکلیفونه نه وي. زما زوی اوس هم ناجوړه دی، مسلې اوس هم زموږ د ژوند ملګری دی. زما حالات بدل نه شول، خو زه بدله شوم. زما رویه په پوره طور بدله شوه. زما زوی اوس دا 2 کالو دی او ما ته پته ده چې دا هغه ژوند لکه د کرس په شان دی.
هو ما، زموږ د ټولو ژوند لکه د کرس په شان دی. ولې داسې نه ده؟ سو تا چا ته معلومه ده چې هغه به سبا ژوندی وي؟
بالکل ملکې، ستا خبره صحیح ده. اوس زما یقین دی چې خدای پاک ته دا معلومه ده چې زما د پاره څخه دی، زما خاوند او زما بچو د پاره څخه دی. زه په خپل ژوند کې د خدای پاک مرضی قبلوم. دا زما د پاره سمره لوی ازادي ده. که هر څو شي، خو موږ د الله پاک په حفاظت کې یو او دا د هر یو کس لپاره د ټولو نه محفوظ ځای دی.
زما خوږو وروڼو او خویندو، آیا ستاسو په ژوند کې چرته داسې حالات راغلي دي کله چې تاسو د خپلو بچو په باره کې خپل ټول فکرونه او خفګانونه خدای پاک لور کړي، لکه څنګه چې هما وکړل؟ هما، ستا د خبرو نه خو نن ما ته ډېره زیاته تسلي میلو شوه. ستا ډېره مننه چې تا موږ ته د خپل ژوند د حالاتو په باره کې وویل.
زما خوږو ملګرو، راځئ چې اوس د ندیم رور نه یو څو خبرې اترې وورو. زما یقین دی چې د دې خبرو نه به تاسو ته ډېره حوصله میلو شي.
زما ملګرو، موږ ټولو ته د حوصلې او د برداشت ضرورت دی. خو زه ستاسو نه یو تپوس کوم، آیا نن ستاسو زړه په چاړه سوری شوی دی؟ آیا تاسو په تکلیف کې یئ؟ کېدی شي تاسو محسوسوئ چې ستاسو کورنۍ تاسو نه قبلئ، یا کېدی شي چې تاسو په احساسې کمترۍ کې راګیر یئ او دا محسوسوئ چې هر یو کس تاسو ته سپک ګوري او په دې وجه ستاسو زړه اوس هم په تکلیف کې دی. کېدی شي ستاسو خپل ځان نی خوښ. زما خویندو، کېدی شي چې ستاسو بچی نه وي او ستاسو خاوند تاسو پریښودل غواړي یا یې پریښی یئ، یا کېدی شي چې تاسو کونډې یئ او د خپلو بچو پالنه په یوازې کوئ. کېدی شي چې کومې چړې سره چې ستاسو زړه غوښ شوی دی دا ستاسو تیر شوي واقعیات وي. آیا هغه څیزونه کم چې 1 کال 2 مخکې پیښ شوي دي نو هغې یادولو سره اوس هم تاسو ته تکلیف ملاویږي؟ یا کېدی شي چې ستاسو نوکری ختمه شوي وي او اوس بل ځای کې تاسو ته نوکری نه ملاویږي؟ ما ته هغه ورځ یاده ده کله چې زما پلار په یوې حادثې کې مړ شوی و. هغه خو د کور نه روغ رمټ او خوشحاله لاړو، خو هغه بیا واپس رانلو. کله چې هغه وفات شو نو هغه وخت زه د 14 کالو وم. نو په هغه ورځ زما زړه په چاړه سوری شوی و. زما ملګرو، د هما خبرې را یادې کوي، د چا د زوی په باره کې چې موږ اوس واورېدل چې کله هغه صرف د 1 میاشتې و نه اپریشن یو شو. هما دا 2 کالو داسې ژوند تیری چې زړه په چاړه سوری دی. د هغې زوی ته اوس هم ډېرې مسلې دي او ناجوړه دی، خو هما اوس هم امید او یقین ساتي. هغې ته معلومه ده چې خدای پاک به د هغې د زوی او هغې د پاره ښه کوي. حقیقت خدا دی چې تکلیف د ژوند حصه ده. هر یو کس په خپل ژوند کې داسې وختونو ته مخامخ کیږي که هغوی ډېر هم په تکلیف کې وي او زړه خفه وي، خو بیا هم هغوی ژوند تیری. نو ملګرو، تاسو څنګه خپل حالات زغمی او دا برداشت کوئ؟ کله چې ستاسو زړه خفه او تکلیف کې وي نو تاسو څنګه ژوند تیروئ؟ موږ د امید په باره کې خبرې اترې کړې دي. زما خواهش دا دی چې تاسو به خپل ژوند، یعنی خپل ټول ژوند، مالک خدای پاک لور کوئ. موږ د 3 بجو په باره کې خبرې کړې دي.
چې ولی مونږ خپل خدای پاک باندې امید ساتل پکار دی. تاسو ته یاد دی د ټولو ناول دا ځکه چې د ټول هر څه اختیار هغه سره دی. نو په دې وجه مونږ په خدای پاک امید ساتلی شو. هغه د ټول هر څه خالق دی او هغه دا ټول هر څه د خپل طاقت په وسیله قائم ساتي. یو څیز هم د هغه د اختیار نه نشي تښتېدی. او بله خبره ده چې مونږ په مالی خدای باندې امید ساتلی شو. د هغه د حکمت هیڅ حد نشته. هغه ته همیشه دا پته وي چې زمونږ د پاره څه ښه دي او د دې نه علاوه د هغه مینه کامله ده. نو په دې وجه مونږ په مالی خدای پاک امید ساتلی شو. ما ته یقینا چې تسلی او آرام حاصل دی ځکه چې هغه په کلام مقدس کې د سم زما د پاره وعده کړې ده. نو هغه دا زما په ژوند کې پوره کوي. هغه به د خپلې کاملې مینې په وجه ما هیڅکله هم یوازې نه پرېږدي. ګرانو ملګرو، په دې آیات کې مونږ ته ویلې شوي دي چې هغه په هر څه کې د هغوی د پاره ښه پیدا کوي. څوک چې هغه سره مینه کوي، زه د زړه نه خدای پاک سره مینه کوم. او یوه بله خبره، د کمې په وجه چې مونږ په خدای پاک باندې امید ساتلی شو، نو هغه د خپل ځان نه دا تپوس کول دي چې زما د تکلیفونو مقصد څه دی. ما ته هغه شپه یاده ده کله چې د حادثې نه پس زما پلار د هسپتال نه کور ته رخصت شو. هم په هغه شپه زمونږ یو رشته دار زمونږ کور ته رالو. ما ته یاد دي چې ما هغه ته کتل او د هغه نه مې دا تپوس کولو، دا ولې او اخیر زما پلار سره ولې داسې شو؟ زمونږ هغه نشي گاونډي ولې مړ نه شو؟ هغه سړی څوک چې هر ورځ په خپله ښځه ظلم کوي او خپل ماشومان وهي، هغه ولې مړ نه شو؟ خو زما پلار خو د خدای پاک خادم و، هغه خو به د ډیرو خلکو مدد کولو، نو هغه ولې مړ شو؟ نو هغه رشته دار زما په سر لاس کېښودو او وی ویل، ندیمه بچه، دا تپوس مه کوه چې ولې، بلکې په دې سوچ وکړه چې د څه دپاره، د دې ټول هر څه مقصد څه دی. زما خویندو یاد ساتئ، خزی خدای پاک داسې پیدا کړی دي چې د هر قسم حالاتو مقابله کولی شي. یقینا چې زمونږ په ژوند کې ګران حالات هم راځي، خو د دې هر څه په باوجود هم مونږ ژوند یو. خو زما ملګرو، ډیر خلک داسې دي چې هغوی خپل ځان د دې تکلیفونو په مقصد باندې نه پوهیي. ایماندارو ښځو ته معلومه یي چې تکلیفونه د خدای پاک یو آله ده چې مونږ پرې د مالک عیسی مسیح په شان جوړی. عیسی مسیح ډیر تکلیفونه تیر کړل، نو د خدای د بچو په تور مونږ به هم تکلیفونه تیرو. مونږ اکثر ګرانو حالاتو ته مخامخ کیږو، خو د دې په ذریعه خدای پاک زمونږ کردار پاکول غواړي. هغه مونږ ته وایي چې زمونږ د ایمان د ازمیخت سره په مونږ کې د زغم طاقت پیدا کیږي او زغم امید پیدا کوي. نو د زغم نه مخکې پکار دی چې زمونږ ایمان خامخا پاک شي. او پاکوالی د ازمایلو سره راځي، ولې داسې نه ده څه؟
ندیمه، ستاسو ډیره مننه، تاسو خو ډیر ښکلی خبرې وکړي. زما ملګرو، په کلام مقدس کې دا وعده شوې ده چې کله زغم په مونږ کې خپل کار پوره کړي، نو بیا به مونږ پاک شو او وده به کوو.
زه ولې تکلیفونه تیروم؟ د کم مقصد د پاره دا چاره زما زړه سوری کوي؟ زما د کردار مضبوطولو د پاره، زما د مقصد او کارونو پاکولو د پاره، بلکې زما د ټول ژوند پاکولو د پاره چې زه د عیسی علیه السلام په شان جوړه شم، نو بیا به زه خپل ګیر چاپیره خلکو سره مینه کوم او څوک چې ماله تکلیف راکوي هغه سره به بد نه کوم. بیا مونږ نورو خلکو له برکت ورکولی شو او د خدای پاک نوم له جلال ورکولی شو.
کلام مقدس کې ویلې شوي دي چې تکلیفونو سره په مونږ کې خوبی پیدا کیږي او زمونږ کردار ښه کیږي. زما د ویلو مقصد دا نه دی چې ګینې مونږه تکلیفونه تیرو نو دې سره زمونږ کردار وده کوي، نه، بالکل نه. زه داسې ښځې پیژنم څوک چې په خپل ژوند کې ډیر تکلیفونه تیروي، خو د دې نتیجه اکثر الټه وي. د ښه کېدو په ځای په دې ښځو کې تریخوالی پیدا شي او د هغې ژوند د نفرت نه ډک شي.
اکثر د دباو په وجه په مونږ کې نورم خرابي پیدا کیږي. کله چې مونږه تکلیف تیرو، نو بیا مونږ کوشش کوو چې څوک زمونږ ګیر چاپیری هغه په تکلیف کې کو او خپل درد هغه لور کو. ما برداشت کول زده کړی دي او دا مې زده کړی دي چې تکلیف صرف په خپل زړه کې وساتم او هغه خلق معاف کم چا چې مال تکلیف را کړی دی. د دې په باوجود هم که اوس هم زما په زړه کې هغه درد موجود وي، خو زه هغه معاف کوم.
ملګرو یاد ساتئ، معافی صرف د یو وخت کار نه دی، دا په دې باندې بنیاد نه لري چې زموږ حالات ښه شوي دي که نه، بلکې معافی د خدای د طرفه ده. زما ملګرو، زه دا دعا کوم چې خدای پاک تاسو له د زغم او برداشت کولو خوبې درکړي، او ډیر په ښکلي انداز سره تاسو د خپلو ګرانو حالاتو نه روزئ چې نور خلک تاسو ته وګوري او ووایي تاسو خو لکه د خپل خلاصونکي مالک عیسی مسیح په شان یئ. څه چې تاسو کوئ او څنګه چې یئ نو بالکل د خپل خلاصونکي په شانتی یئ.
ګرانو ملګرو، زه به ستاسو دپاره د کلام مقدس نه، د رومیانو د کتاب نه یو څو آیاتونه ولولم. په دې کې 15 زبردست ټکي د تکلیف زغملو په باره کې استعمال شوي دي، کم چې موږ له خپل ژوند کې راوستل پکار دي. او هغه ټکي دا دي: تکلیفونه، زغم، کامیابی، امید او مینا. نو تاسو دا آیاتونه ښه په غور سره واورئ. موږ په خپلو موجوده تکلیفونو باندې هم فخر کوو، ځکه چې موږ ته دا معلومه ده چې تکلیفونه په سړي کې د زغم طاقت پیدا کوي، او زغم د دې خبرې ثبوت راوړي چې موږ په ازمیښت کې کامیاب شو. او همدغه وجه ده چې موږ امید لرو، او دا امید تشه خوش فهمي نه ده، ځکه چې د روح القدس په وسیله چې موږ له راکړی شو زموږ زړونه د خدای پاک د مینې نه ډک کړی شول.
زما ملګرو، یاد ساتئ موږ ټول د خدای په نظر کې ډیر قیمتي یو. د خپل ځان او ستاسو د پاره زما دا دعا ده چې موږ همیشه د خدای پاک په لاسو کې یو، او هغه زموږ د ژوند نه هغه کارونه واخلي کوم چې هغه غواړي. نو راځئ چې اوس موږ دعا وکړو. تاسو هم په دې دعا کې موږ سره شریک شئ، او دا یقین وکړئ چې خدای پاک تاسو سره دی، او هغه صرف ستاسو دعاګانې نه اوري، بلکې هغه راځي او ستاسو ژوند مسه کوي. نو راځئ چې په شریکه دعا وکړو. خوږه خدایه، زه نن د خپلو ملګرو دپاره دعا کوم. هغه ټول د تکلیفونو او دردونو سره ژوند تیروي. زه دا دعا کوم چې ته هم اوس هغه مسه کړه او شفا ورکا. خدایه پاکه، زه ستانه د رحم دعا غواړم چې ته د هغوی زړونو له او د هغوی زخمي روحونو له شفا ورکا. موږ دا هر څه ستا په قوتناک او پاک نوم کې غواړو. آمین،
آمین. ګرانو ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. موږ ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو دا پروګرام واورېدو. ستاسو د ټلیفونونو او مشورو نه موږ ته ډیره حوصله ملاویږي. که چېرې تاسو موږ سره رابطه کول غواړئ، نو په دې پته باندې موږ سره رابطه کولای شئ.
زما خوګورونو خويندو، تاسو خو زموږ دا پروګرام واورید او یقینا چې دا وستاسو ډیر زیات خوښ شوی او تاسو بل دینه ډیر سجده کړی. خو که چېرې تاسو غواړئ چې موږ سره رابطه وساتئ، نو تاسو په دیش مهرباني موږ سره رابطه کولای شئ. 00 50 02 50 00 00 50 00، یعنی 00 14 50 25 41 0 54. او د دین علاوه که چېرې تاسو موږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو په دې پته باندې تاسو موږ ته ایمیل کولی شئ. زموږ د ایمیل پته دا ده: info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکلا، خو په اخیره کې دا خبره یاد ساتئ چې خدای پاک هیڅکله تاسو داسې ځای یا حالاتو ته نه بوزي چېرته کې چې هغه ستاسو خیال نشي ساتلی. زما ملګرو، تاسو د خدای پاک نه دعا غواړئ چې هغه تاسو له دا خوبي درکړي چې تاسو زغم او برداشت په خپل ژوند کې راولئ. خپل ژوند الله پاک ته وسپارئ، هغه به ستاسو زړونو له امید او سلامتی درکړي. نو هم دې سره موږ له اجازه راکړئ. د الله پامان،
د الله پامان.